په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او خلک وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي کچېرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. یعنی وړو مسافر پری موټر سپځي کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نشي، ما قطن نورز لپاره ساحه د دې کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشې یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و، دا مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو. دغه اختطافګر سې کوم، نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکي و. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته. دغه کم کس چې اختطاف شوی و،
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل. او وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشی کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي، څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره د دوشنبې په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالر ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی ښار الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیز کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی راډیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی راډیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شغلو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلاو بیلتون غوښتونکي نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوپ پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوپ مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوپ په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوپ په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوپ د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بیلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړني حالت اعلان کړي. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل،
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامې وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوش او لو ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از بیتیاج محتاج هستیم. هم یعنی برامدیم که برای یک لخمانان بایلی خدای نمیج و بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهگه ایتو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتونو کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتونو پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شازمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسکر نور علي ازادي راډیو ته خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګټه وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجره بم زکلره مې یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشې له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفات او شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کلوسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت لري چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لورو پرتو ولسوالیو کې د موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او د اړیکو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. خو د مخابراتو وزارت مسؤلان وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې بېلابېلې غونډې کړې دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکو د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکو اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زادو ولسوالۍ په ګډون په نورو ځنو ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بيخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي، مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی هلته د دینه نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کنه. باید جدي جوړ شي د خپلو خپلوانو خبر شو مړې ژوندې نه
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دی چې خلک له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوی مشال رادیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت موږ زنګ وو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم زګه خپل په بيتو کې اوسه کما حال ته چې دا کله زنګ وو هم زیاتره په خبرو منځ کې زما قطی کیږي.
شمس الرحمن داس کې مې دی بالا ورسواله شنوار حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي. کومه ګټه غنیرا کوم ته زینه دي چلته کار نه کوي. چې مصرف هم کیږي زمونږه زمونږه ضرورت نه را پکیږي. دا چې دا زمونږه ضرورت را پشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالوي نو ضرورت ده پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. مخابراتي هغه نه چې زمونږه غوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې په ولایتونو کې موجود دي. هغه ټول مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت